د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکي چارې امان امیرزای مختوړی. السلام علیکم. د خپرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو په فاریاب کې له پراخو پوځي عملیاتو خبرو چې د افغانستان د لوی درسیس په قمانده شروع کیږي. خو لومړی خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام. د خبرونو سره ټکی. افغانستان د سولې عالي شوراوي د حکومت او طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ سره وګوري. په جلال آباد ښار کې نن سهار د غلام محمد څلور لړۍ ته نږدې یوه چاودنه شوې چې یو کس پکې وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره به په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې پر ضد مبارزې او د ایران پر رول خبرې وکړي. سرکې د افغانستان خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شوراوي د حکومت او طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ سره وګوري. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مسؤول اسماعیل قاسمیار پرون جمعه وویل چې دواړه لوري د خبرو پر جزئیاتو غور کوي. د قاسمیار په وینا یوې خوا هم تر اوسه په خبرو کې خپل استازي نه دي څرګند کړي او احتمالا به دا خبرې په چین کې وشي. قاسمیار وایي چې د کابل پلاوی په هڅه وکړي چې مقابل لوری اوربند ته قانع کړي. په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې چاودنې یو کس وژلی او شپږ نورې ژوبل کړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال ازادي راډیو ته وویل چې له دې چاودنې دوی ته تر اوسه یو جسد او شپږ ټپیان وروړل شوي دي. ویل کېږي چې چاودنه د غلام محمد څلور لارې ته نږدې شوې او د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه امنیتي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. د بګرام یو شمیر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیت د خرابوالي په اړه غونډه وکړه. په دې غونډه کې قومي مشرانو او د خلکو استازي او یو شمیر دولتي چارواکو ګډون درلود او په بګرام کې د امنیت د خرابېدو پر علتونو خبرې وکړي. د بګرام د امنیي قمندان محمد معصوم فرزایی د امنیت د ښه کېدو لپاره د خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه.
پیشنهاد اول ملیت همکاري مردم از روی راستي دپ دوم
په وی سم لمړی وړاندیز دا دی چې خلک په رښتیا همکاري وکړي. دوهم خبر دا ده چې هیڅ توقع بل چا لپاره وسته نشي. خلک باید همکاري وکړي او د مجرمینو واسطه نشي. د بګرام ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې او پروان کې د قتلونو او وسلوالو بریدونو پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلاوریزو کرکټ نړیوال جام د غوراوي د لوبه په ترڅ کې نن د پنځم مقام پر سر له عمان سره لوبه کوي. د افغانستان وروستۍ لوبه د ټورنمنټ د پنځم او شپږم مقام لپاره کیږي. نننۍ لوبه د آیرلند په مرکز ډبلن کې کیږي. افغان لوبډله د غوراوي په دې مسابقو کې توانېدلې ده چې دومره امتیازات ترلاسه کړي چې د شلاورونو نړیوال جام ته لار پیدا کړي. ټاکل شوی ده چې د شلاورونو نړیوالې لوبې په 2018 کال کې په هند کې وشي. بیا هم خرغلې. ټاکل شوی ده چې د ایران جګپوړی ډیپلوماټ جواد ظریف کویت، قطر او عراق ته ولاړ شي او له تهران سره د شبي اټومي تړون په اړه توضیحات ورکړي. د عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې تړون په اړه اندېښنې څرګندې کړې او د تړون له مخې به پر ایران له 2006 کال راهیسې یو شمېر لګېدلي بندیزونه د دې په بدل کې لري چې ایران خپلې اټومي هڅې محدودې کړي. په خلیج کې د ایران ګاونډي عرب هیوادونه دا اندېښنه لري چې له دې تړون سره به په ایران چې په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې مداخله کوي په یو ځواک بدل شي. د ایران د اسنا اژانس او تهران ټایمز په وینا جواد ظریف بنن کویت ته ولاړ شو. بیا به د عراق مذهبي ښار نجف ته ورشي او په سبا بغداد ته سفر کوي. د متحده ایالاتونو د جیولوژي سروې له اټکل سره سم د 15.1 ریکتر په کچه زلزله د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وشوه. پاکستاني چارواکي وایي دوی د ورانۍ او یا هم تلفاتو راپور نه دی ترلاسه کړی. راپور له مخې په اسلام آباد کې خلکو ویلي چې د شپې 2 بجې زلزلې ودانۍ ولړزولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې او د ایران پر رول خبرې کوي. جان کیری د جمعې په ورځ په نیویارک کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې په سوریه کې روان وضعیت بدلون غواړي او د اسلامي دولت په نوم ډله باید له منځه لاړه شي. موږ غواړو چې سعودي او ترکیه په دې کار کې راګډ کړو. په دې اړه به د ایرانیانو پر چمتووالي هم غور وکړو. خود داعش ته له منځه وړلو لپاره چې زموږ هدف دی باید په سوریه کې د روانو چارو څرنګوالي ته وګورو. په دې خاطر موږ په تېرو څو اونیو کې له ترکیې سره هم خبرې کولې او د ترکیې په دریځ کې یو څه بدلون راغلی دی. جان کیری به په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د عراق په شمال کې د کوردستان مرکز اربیل ته ولاړ. دا سفر مخکې نو اعلان شوی. کارتر په اربیل کې د کوردستان له مشر مسعود برزانی سره وکتل او له هغو امریکایي عسکرو سره یې خبرې وکړې چې د کوردي ملیشه ځواک پیشمرګه په روزنه بوخت دي. کارتر اربیل ته تر تګ مخکې ویلي و چې کوردي پیشمرګه پیاوړي او بریالی پلی ځواک لري. لبلی خو د عراق په فلوجه ښار کې لږ تر لږه 21 عسکر او د حکومت پلویان ملیشه په دوو ځانمرګو حملو کې ووژل شول. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دا بریدونه د پوځ پر دوو مرکزونو شوي دي. د جرمني خبري اژانس وایي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې دوه پوځي موټر چې چاودیدونکي مواد پکې بار شوي وو پرون د عراقي عسکرو پر دوو مرکزونو ورننوتل او څلیرویشت تنه یې زخمیان کړل. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما پرون جمعه کینیا ته ورسید. کینیا د اوباما پلارنی ټاټوبی دی او دا دغه هیواد ته د هغه لومړی رسمي سفر دی. د دې سفر هدف د افریقا له ختیځ سره د امریکا د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا بلل شوی. ولسمشر اوباما به نن د کینیا له ولسمشر سره وګوري او د سوداګرۍ، پانګونې، ډیموکراتیکو اصلاحاتو، بشري حقونو او امنیت په اړه به خبرې وکړي. ولسمشر اوباما د یکشنبې په ورځ له کینیا ایتوپیا ته ځي او د سې شنبې په ورځ به بیرته متحده ایالاتونو ته ستون شي. ولسمشر اوباما چې کله سناتور هم و کینیا ته سفرونه کړی دي. د کروشیا حکومت تایید کړ چې یو تن په مصر کې تختول شوی دی. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د سړي په مصر کې یو فرانسوي شرکت سره کار کوي. د کروشیا د بهرنی چارو وزارت د تختول شوی کس نوم نه دی څرګند کړی، خو وایي چې ناڅرګند وسلوالو قاهرې ته نږدې د دې سړي موټر په زور درولې او هغه نامعلوم ځای ته بیولی دی. د مصر یو امنیتي چارواکي ویلي چې دا سړی د تیلو انجینیر و. په قاهره کې د سی جی جی په نوم له یو نړیوال شرکت سره چې مرکز یې په فرانسه کې دی کار کوو. د مصري چارواکي ویلي چې پیښه تروریستي اړخ نه لري. او وروستۍ خبر هم ده چې ترکی چارواکي او د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی سرچینې وایي چې د ترکی جنګي الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند پر وسلوالو تیره ورځ هوایي بریدونه کړي. د راپورونو له مخې ترکی جنګي الوتکو د سوریې دننه د داعش مرکزونه هم په نښه کړل. تر بمبارۍ وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره ورځ په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه وویل: موږ سره له اوسه له یوې مختلفې شخړې سره مخامخ یو. موږ به هڅه وکړو چې د دې مبارزې لپاره یې اړتیا وي. زموږ ولس دې پر خپل دولت باور وکړي. د پی کی کی ویان په عراق کې بختیار دوغان فرانس پرس اژانس ته وویل د عراق په شمال کې د قندیل پر غرونو د دوی پر پنځو پوځي مرکزونو هوایي حمله وشوه. دوغان زیاته کړه چې جټ الوتکې د عراقي کردانو د مرکز اربیل په شمال کې د قندیل غرونو په هغو ځایونو هم راښکته شوې چې هلته د دوی سیاسي مشرانو اوسي او دا ځای ورته خوندي ښکاري. ترکی حکومت د کردستان کارګر ګوند یوه ترورستي ډله ګڼي. تېره اونۍ له سوریه او عراق سره نږدې د ترکیې درنه یو شمېر بریدونه وشول چې د ځینو مسؤلیت پی کی کی په غاړه واخیست، خو د اکثرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې منلی دی. دا او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په فاریاب کې به د لوی درستیز په قمانده او د ولسمشر د لومړي مرستیال په لارښوونه پراخ پوځي عملیات شروع شي. بیا به واوري چې په پکتیکا کې د القاعده شبکې د یو مهم مشر د وژلو د پیښې تحقیقات کیږي. په کونړ کې مو د پکول د کاروبار له غوړېدو خبرو.
په کونړ د لرغونې زمانې نه پکول چې دغه دود دی، دغه وړین لباسونه لکه پکول شوله، ګنډۍ شوله، ګډین شوله، حتی پیتاوي، دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. او په روانه خبرونه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو.
په دې کې تبه وي او په دې کې وینه د وجود څخه بهیږي. په افغانستان کې د کانګو ناروغي وایي.
د دغې ناروغۍ په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په تفصیل معلومات درکړي. تکل شوې ده چې په فاریاب کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد د افغانستان د لوی ترسیس په قمانده پراخ پوځي عملیات پیل شي. په ولسي جرګه کې د فاریاب یو استازي نقیب الله فایق ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات به په فاریاب کې د لاسټللیو سیمو د بیرته نیولو لپاره د لوی ترسیس له لوري مخته یوړل شي، خو لارښوونه یې د ولسمشر لومړی مرستیال کوي. دا هغه مهم او ستراتیژیک سیمو د بیرتنیولو لپاره چې اوس له طالبانو سره دي عملیات پیل شي. دا عملیات په افغانستان لوی درستیز مخته وړي او بلار شوونه له گاونډي ولایت جوزجان څخه د ولسمشر لومړی مرسیال کړی ده. په فاریاب کې د پراخو پوځي عملیاتو تر شروع کېدو مخکې هلته هوایي بریدونه روان دي او افغان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپترو د طالبانو یو مهم مرکز په نقشه کړ. په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل دا حمله د جمعې په سهار د المار ولسوالۍ په قرایي کلي کې هغه وخت وشوه چې د طالبانو مشرانو غونډه لرله. د 209 شاهین قلي اردو د ویان په وینا په دې برید کې د طالبانو لخوا د فاریاب لپاره نومول شوی والی ملا صلاح الدین له خپلو یو شمېر ملګرو سره ووژل شو. په فاریاب کې چارواکو ازادي راډیو ته د تیرې ورځې د عملیاتو په ترڅ کې د اتو طالبانو د وژلو او د 14 د ټپي کېدو ادعا کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب په قیصار او المار ولسوالیو کې یو شمېر ستراتیژیکې سیمې له طالبانو سره دي. مخکې څو ځله افغان ځواکونو دغه سیمې له طالبانو نیولې وې خو بیرته یې په وروستیو کې له لاسه ورکړې دي. د جګړو په اړه که د افغانستان له شماله جنوب ته مخه کړو نو هلته د راپورونو له مخې د القاعده شبکې د یو مهم مشر د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر تېره ورځ دا خبر تایید کړ چې په پکتیکا کې د القاعده شبکې یو چارواکی ابو خلیل السودانی ووژل شو. اشتن کارتر هغو خبریالانو ته چې له منځني ختیځه په الوتکه کې ورسره وویل السودانی د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. افغان حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پکتیکا د ولایتي شورا یو غړي ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. دغه معلومات د فرشتي جلال زی پورا پورک.
د پکتیکا د ولایتي شورا یو غړی وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د لوی قمندان ابو خلیل السودانی د وژل کېدو په اړه څېړنې کېږي. د پکتیکا د ولایتي شورا دې غړي نه غوښتل چې نوم یې څرګند شي او د ازادي راډیو خبریال ته یې وویل چې په برمل کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی خو دا نه ده څرګنده چې دا کسان څوک او د کوم ځای دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون وویل چې السودانی په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی. کارتر څرګنده کړه چې السودانی او دوه تنه نور د جولای په 18 د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ووژل شو. افغان چارواکو که څه هم د السودانی د وژل کېدو د خبر په اړه څه نه دي ویلي خو د سیمې خلک تاییدوي چې حمله شوې او له وژل شویو کسانو سره پوځي موټر وسلې او زیاتې پیسې هم وې. په پکتیکا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان.
پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو غړی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هغه سره په خبرو کې وویل چې د برمل په ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوي خو دا لا هم په پکتیکا کې نه ده څرګند چې دا کسان څوک دي. خو ده دا خبره وکړه د سیمې د خلکو په وینا چې دې خلکو سره ډېر زیات امکانات پیسې او موټر او مهمات هم وو له وژل شوي دي او ځینې کسان یې ښایي له سیمې څخه فرار کړی. د ولایتي شورا د همدې وکیل په خبره چې دا په هوایي برید کې وژل شوي دي او تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دا کسان څوک دي او د کومې سیمې پورې اړه لري.
د امریکا د دفاع وزیر پرون هغو خبریالانو ته چې منځني ختیځ ته په سفر کې ورسره ملګري وو وویل چې ابو خلیل السودانی د القاعده شبکې د انتحاري عملیاتو مشري کوله او پر امریکا د حملو په پلانونو کې مستقیم لاس درلود. اشتن کارتر ویلي چې السودانی د القاعده شبکې د انتحاري حملو مشر وو. رپورټونه وایي چې ابو خلیل السودانی د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری سره نږدې روابط درلودل. غربي مطبوعات وایي چې ابو خلیل السودانی په 1999 میلادي کال کې د القاعده شبکې له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره افغانستان ته تللی و او هلته یې د پخواني شوروي پر ضد په جنګ کې هم برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تمه ده چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د دولت استازي له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د ځینو راپورونو له مخې ښایي دا خبرې په چین کې وشي او افغان حکومت غواړي چې طالبان اوربند ته وهڅوي. د کابل د نن ورځ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده. اسدالله لودین دغو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو یو ځل بیا خپل مطالب او تبصرې د سولې په اړه روانو پرمختګونو او د روانو ناامنیو اغیزو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له یوې قوي موضع څخه به د سولې خبرې اترې پیل کړو. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت او طالبان د سولې په اړه اوس حساسې مرحلې ته رسېدلي او هغه خبرې شاته پرېښي چې ویلې د څوک ځواب به پر څوک ورکوي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حامد کرزي په مشرۍ پخوانی حکومت هم سولې ته ډېرې هڅې او په دې لاره کې ډېر لګښتونه وکړل، خو نتیجه یې ورنه کړه. لیکوال سپارښتنه کړې چې حکومتي چارواکي باید د سولې په خبرو کې احتیاط وکړي، څو خدای مکړه د سولې په ځای بل داسې څه ونه شي چې جبران به یې ستونزمن وي. افغانستان ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کړی دی. ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی او باراک اوباما وروستیو ویډیویي خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوباما له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د سولې په برخه کې به له دوی څخه خپلې مشورې ونه سپموي. ورځپاڼې لیکلي چې باراک اوباما د سیمې په کچه د اقتصادي او امنیتي همکاریو د ټینګښت په برخه کې هم د ولسمشر اشرف غنی رول ستایلی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د وروستیو ناامنیو په اړه خپلې سرمقالې کې لیکلي چې د روان کال له پایله تر اوسه څه باندې 100,000 کورنۍ د ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټول هیواد په کچه کورنۍ بې ځایه شوي کسان له ستونزو سره مخ دي، خو د لیکوال په خبره د ننګرهار خلک چې د داعش او طالبانو له ویرې بې ځایه شوي د ګرمې هوا له کبله یې ژوند ډېر تریخ شوی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې حکومت باید د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د امنیت ټینګښت ته پام وکړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د هیواد په اړه اندېښنې او وړاندوینې ولې رښتیا کیږي. په سرمقاله کې راغلي وړاندوینه دا وه چې 2015 کال به خونړی وي او طالبان به ډېرې سیمې ونیسي، خو دا دی اوس دا دواړه وړاندوینې سمې وختې. سرمقاله لیکونکي ویلي چې اوسني چارواکي د راتلونکي په اړه ځواب ویونکي دي او باید اوسنی وضعیت درک او په وړاندې یې لازم اقدامات وکړي.
له یوې مودې راهیسې د کابل کندهار هرات لویه لاره افغان ځواکونو خوندي کړې ده او امنیت یې ښه سوی دی، خو خبر مو ترلاسه کړی دی چې د فراه هرات د لارې پر اوږدو باندې امنیتي ستونزې پیدا شوې دي. د ازادي راډیو خبریال شیبه مخکې له فراه څخه خبر راکړ چې په دغه لویه لاره باندې وسلوالو کسانو حمله کړې ده او دا لارې د یو وخت لپاره بنده کړې ده که چیرته ممکنه وه. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به په فراه کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او له ده به پوښتنه وکړو چې دغه لاره د فراه او هرات ترمنځ په کومه سیمه کې بنده شوې ده او د بندېدو علت یې څه دی، آیا دا لاره اوس هم بنده ده او که چیرته په موقتي ډول باندې بنده شوې ده. په روانه خبرونه کې به په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې د ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون په اړه تاسو ته نور معلومات درکړو چې جان کیری د دغه تړون دفاع کوي او نړیوالو ته ډاډ ورکوي چې له دې سره یې سیمه د اټومي سیالۍ نه خوندي کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سحر له د ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمیسونه هم تر لسمی موجو مخته خبرو. د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې د پکولونو وړینو چپنو او واسکټونو جوړول زیات شوي دي او په برکت یې یو شمېر کسانو ته روزګار پیدا شوی دی. هټیوال وای چې له بهرنیو هیوادونو هم ورته فرمایشونه ورکول کیږي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري یو تفصیلي راپور لري.
په کونړ او نورستان کې له ډیرو کلونو را په دې خوا خلکو وړینې جامې او پکولونه جوړول او ګڼ مالداران په همدې کسب بوختو، خو اوس په اکثرو کلیو او بانډو کې د وړینو شیانو جوړول کم شوي دي. کېدای شي لاملونه به هم د لاسي صنایعو د بازار نشتوالی او په یادو شیانو د زیات وخت لګېدل وي، خو په خوا کې بیا د اسدآباد په ښارګوټي کې د ماشینی پکولونو واسکټونو او چپنو جوړول زیات شوي دي. د اسدآباد خارګوټي کې د وړینو واسکټونو چپانو او پکولونو لزګونه دکانونه موجود دي چې په ګڼ شمیر کې کسان پکې کار کوي. نن موږ د پکولونو او چپنو ګنډونکو خواته ورغلی وو. هر یو په خپل ماشین او کار سر ټیټ کړی او مخې ته پراته تاو شوي پکولونه ګنډي. له یو پکول ګنډون کې اورو چې کسبې چیرته زده کړې او د پکولونو وړینو واسکټونو او چپن دپاره تیکا یا رخت له کوم ځای راوړي.
پکولونه هم همدې دوکان کې یاد کړي دي، درې څلور کاله مې کېږي چې پکولونه مې یاد کړي. بس تر نیک طرفه موږ له تالونه راغل کېږي، موږ یې په خپله ګډ کوو بس ګنډوي. چترالی لاہوری لاہوری کارخانے
زیو رحمان چې په اسداباد کې د پکولونو او وسکټونو ګنډلو او پلورلو دکان لري، وای پوخابه په کونړ او نورستان کې په لاسونو د پکولونو ګنډۍ او وسکټونو جوړول دودو، خو اوس دا دود د ختمېدو په حال کې دی.
نه نورستان نه ځینه کپړه نه راځي، اوس هغه خلک هم څه سمارټ شوی دی، دا کپړه نه جوړي.
اوس چترال کې جوړي کې نه جوړي؟
چترال کې جوړي. نه نه چترال کې جوړيږي، خو هغه چې جوړيږي ښه کپړه ته بار ملته ځي او کمزوري پاتې کیږي په پیښور کې او بیا جوړو تراوړي. د دې لکه وخت په ډیر لګي او ریټ کم ورکړي، خلک بازار ته شو پاسي مارکیټینګ ته ریټ کم ورکړي. کنه
هغه وای نه یوازې دا چې د دوی په دکان کې جوړ شوی شیان په هیواد کې دننه ښه بازار لري، د دې ترڅنګ ورته له بهرنیو هیوادونو هم فرمایشونه راځي.
ورس کې دا کاریګر دی تقریبا د یو سلویخ رانی دا جوړي، یو شل دا جوړي، نو شپې ته پکوله مونږ دوامدار مونږ خرڅو. دا بس مختلف مختلف ولایتونو ته ځي، هم د کونړ خلک هم د پکول رواج ډېر لري، دیم په سر کوي هرات ته ځي، ورو دا کوم ولایتونه چې ته خیر واغې ته ځي
بهر نه خوشو کړه نه
هو بهر ته راځي، د بهر نه هم پرمایش راځي، فرانسې نه ایتالیا نه د زین ته یوړي دا څو چیزې کنه په کوم سفر باندې هلته به هغه افغاني لباس کوي، نو دا پکول مترخ کوي. دا یو
خلک وای د کونړ پکولونه دومره مشهور شوی چې هر څوک په کابل یا بل ځای کې خ دوست لري، او یا هم کونړ ته کوم ګران مل مراشي نو ورته پکول چپنه او واسکټ خلی، او که کوم دولتي پلاوه یا ولایت تراولی گلشی نو بیا خو پر د رئیسانو او چارواکو لخوا د ډالۍ باران وی.
نو مې رفلا د کونړ ولایت سیدون کې نه د منګه کونړ بازار کې خار کې د حیاتي دکان لرو، د مېلمانې خاص خل کې راځي، د تمنګ نه سودا وړي
څه شي څه جوړوي پکې،
دل تمنګ په کولونه دي چپانې دي واسکټې دي او داسې نور
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي راډیو ته وویل له ډېرې لرغوني زمانې په کونړ او نورستان کې د وړینو جامو او لباسونو جوړول رواج لري، او دا دود د شوروي لخکرو په خلاف د جهاد پر مهال له یادو ولایتونو یو شمیر شمالي ولایتونو ته هم انتقال شوی دی.
په کونړ د لرغونی زمانه نه فکول چې دغه دود دی، او بل خصوص دغه د غریزو سیمو خلک چې دي هغه دغه وړین لباسونه لکه پکول شو، لا ګنڈی شو، لا ګډین شو، حتی پیتاوی چې وس هغه تقریبا د منځ تلون کې دي، دغه یو کلتوري شیانو چې پرې ولس کې دغه رایجو، خو په کونړ اوس هم په کونړ کې شته دی. دغه د جهاد په وخت کې پنشيري ورونو او دغه شاده بدخشان د ورونو ویسره تخار ورونو تل راغله د کونړ په لور باندې، او هم دغه شان د نورستان په لور باندې، نو کېدې شي چې دغه ورونو چې په دغه غریجو سیمو کې وسیږي دغه هم دغه کلتور له کونړ له ځان سره وړي وسیږي.
فدا وای په یخو او غرنۍ سیمو کې خلک زکه وړین لباسونه خو خوي چې څو ځانونه له یخ هوا وشغوري.
د پکول بل خواله د زیات په غریزو سیمو کې کاریږي، خواله د چې کواوري وسی ګډیره یخنی وسی چې هم ته د خولې استفاده کې جوام ته هغه د غوګین خولې چې غوګونه پیتو دیږي، نو په کول لخته کېږي او سر مخ کار کېږي، په کې د غوګین خولې استفاده ته هم کېږي، نو په هغه سیمو کې چې ډیره یخنی وسیږي، غری سیمو وسیږي، واورین سیمو وسیږي، په هغه کې د غوګین خولې استفاده هم کېږي او ګرم دي.
جنتګل فدا وای په کونړ کې د یادو شایانو جوړولو د کاروبار پراختیا سره ډیر کسان د روزګار خاوندان شوي، او اوس کولای شي چې له مسافرۍ او بل ستونزې پرته په خپل کور کې مزدوري وکړي. کوم وخت چې په کونړ کې د ماشینی په کولونو چپنو او واسکټونو جوړول رواج نو نو اکثره خلکو به د پیښور په چترالی بازار کې فرمایشي په کولونه او نور شیان جوړول خو اوس چې په کونړ کې خیاطانو د په کولونو جوړولو ته مخه کړې د پیښور بازار ته څوک زړه نه ښه کوي.
د ژوند رنگونه
تا دا مجنی علم چرد زکڑے
ما پو ایران کی ویلے دے
ایران کی
چپ لاس دے
چپ لاس من معلومی جی
دا تا دا اول خطونا مو خیمہ خواہ دا چاہتا نا خیمہ خطونا دا دا جوان خط دے پوش دے او دا دا سرنوخ دے دا دا در خط دے او پو درک نازکتا بے امکان لدی دخلی دا لازر دے رام مثلا تا دا مثلا آزور دے شی ولی پو درک استن لدی تا دا کو میرا بان در لدی اما او یو هدف مثلا هم لري که کوشش وکړو خپل ادب دې هم عمرو ته زمان سره خپل ادب ته رسیږي کامیابی ته رسیږي او په ژوند کې دوه وارې سرمادي سرمایه هم دلاسه دی ورکړي او یو سرمایه هم په مخ کې لري او په ژوند کې هم په اوایل کې څو وارې یو وارې دوه وارې درې وارې څلور وارې د خطرو سره مواجه شوی چې د مرګ خطر نه هم کم نه و خدای ساتلی او یو تعداد د همکارانو نه دا اوس هم در سره په رقابت کې دي ولی ښه دعاګوی لري یا پشتیبان یا دواگی چې زیاتره د بدبینانو مخه نیولې ده یا پلار یا مور یا هر څوک چې او بل یو ډېره فعاله حافظه هم لري دوراندیش سړی لوړ افکار والا سړی
او څومره وخت کېږي ته دا کار کوي
اته نه کاله کېږي مخکې مثلا څلور زره پنځه زره مې د بحث کار کوو دا جلی چې دا اوس وزول دا نامردان را کنه
څوک چې اوس وزول
دا فرخنده دا یو تعداد خلک دا د بالبینی او د تاویز نویسی نه لک بالبینی شو د کار شکست کړی دی کنه مخکې ما دې
ما ته ته دا پال ولید کنه ساده فور دا خبرې ما یو څو ورځې وړاندې هم تا نه اوریدلې وی آلته دنه ته یو چاته دغه کول دغه لاس پال یو ته کته امدا خبره تا وته دغه زما ملګری لاس وګورې څنګه
حافظه دې ښه ده خو مونږ ته د احساسات ختم ستا په لاس کې لیدل کېږي بعض ځای کې احساساتي هم کېږي کنه ډېره مثلا د حافظې
خط همدغه خط ګوره زما په لاس کې مو کنه دا تو ګوره هغه خط او دا خط زما یو رنګ دي تا ماته ویل چې ته ډېره ښه حافظه لري او ډېر ښه دغه لري مګر ما د احساساتو خبره ونه کړه
تا په لاس کې د احساسات هغه نه لیدل
هغه او دا خط خو یو رنګ دي تو ګوره
نه دا ګوره نه
خو ساز راځه اوس اوس راځه حقیقت ته
ما استاد یو شي
خو ساز حقیقت ته ګوره دا چې کوم کار کوي کنه دا پیسې خیر دي پیسې خو تاسو ده کوم نه دا حقیقت نه لري دا کوم نه دینی اساس لري کوم دینی اساس لري
دینی اساس نه لري نه
ته وایات شریف وای بده کوم شته
دینی اساس نه لري زه ټول ته وایم او
چې دین اساس دین اساس نه لري ولې ته دا کار کوي
بس دا به د خالق له طرفه ما ته به مقرره چې ته دا کار وکړه ته ته دې کې نه شوې له ما
نه نه فمن طلبه فقد وجد کنه ته چې کوم څه ته کې امر
دا ستا خبره صحیح ده
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالسلام حقیار له هلمند لیکي چې افغانان په خپلو کې سره جوړ شي سوله براشي. نصر الله له شاجوی څخه لیکي هیله ده چې ټول طالبان د سولې ملاتړ وکړي په سولې کې خیر دی. قاری محمد مدنی له نورستان نه ګیله کړی دی چې ولې ازادي راډیو د پیغامونه نه خپروي او همدارس کمال الدین سپاند له سلام او وروسته ګیله کړی چې پیغام یې نه دی خپور شوی. کله ناکله ورونو د تخنیکی ستونزې وي ستاسو پیغامونه بشپړ نه وي را رسېدلي او شاید دغه علت به وي او کله پیغامونه ډېر شي نو یو شمېر یې را واخلو. عبدالواسع هلمندوال د ګرمسیر له ولسوالۍ لیکي هیله کوم چې نن ازادي راډیو له عمان سره د افغانستان د کرکټ د لوبې معلومات شیبه په شیبه له اوریدونکو سره شریک کړي. حمدالله اشمن له هلمند لیکي د سولې خبرو ته هیله من یم خو شرط دا دی چې صادقانه وي. دفتانه لیکي طالبان او حکومت باید دا ځل پر اوربند سلا شي څو دایمي سولې ته لاره پرانیستل شي. اسمت له خوست لیکلی دی باید دواړه لوري د یو هیواد د اوسیدونکو په صفت صمیمانه خبرې وکړي. عزت الله له کونړ لیکي له ډزبندي پرته د سولې خبرې معنا نه لري. الیاس زابلی وایي سوله مهم هدف دی خدای د افغانستان ته سوله راولي. لال محمد لهلمند لیکي هر افغان باید له طالبانو سره د سولې د خبرو حل هرکلی وکړي. نورو ګڼو اوریدونکو هم د سولې په باره کې د سولې د پیغام ستاینه کړې ده او ویلي دي چې هیله ده چې له طالبانو سره افغان حکومت سوله وکړي. لسنیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د حکومت او طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې پر سره وګوري او دواړه لوري به د خبرو پر جدیتو غور وکړي. په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې چاودنې یو کس وژلی او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. د دې چاودنې د جزئیاتو په اړه امنیتي چارواکو څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز نړیوال جام د غوراوي د لوبو په ترڅ کې د پنځم مقام پر سر نن له عمان سره لوبه کوي. ټاکل شوی د ایران جګپوړی ډیپلومات محمد جواد ظریف کویت، قطر او عراق ته لاړ شي او له تهران سره د شوي اتومي تړون په اړه توضیحات ورکړي. ترکی چارواکي او د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی سرچینې وایي د ترکیې جنګي الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند پر وسلوالو تېره ورځ هوایي بریدونه وکړل. د عراق په فلوجه ښار کې لږ تر لږه 1 عسکر او د حکومت پلویان ملیشا په 2 ځانمرګو حملو کې وژل شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما پرون جمعه کینیا ته ورسید. کینیا د اوباما پلرنۍ ټاټوبی ده او دا دغه هیواد ته د هغه لومړی رسمي سفر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له فرا څخه افسره مو ټلیفوني اړیکې ټینګې شوې دي. احمد شاه فطرت په ټلیفون را سره دی. احمد شاه فطرت، د فرا او هرات ترمنځ چې دغه خبر لرو چې لویه لاره بنده شوې ده، دا په کوم سیمه کې بنده شوې ده او علت یې څه ده؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن سهار وختي د فرا هرات ترمنځ کومه لار د بلابلوک ولسوالۍ په سیمه کې تېرېږي. د سور او شورا په سیمه کې دلته وسوالو طالبان البته چې ترک نیولی وو او ځینې موټرې هم تلاشي کړې دي. کوم معلومات تر اوسه پورې موږ ته رسېدلي هغه دا تاییدوي چې 15 تنه ښکته شوي د مسافرینو څخه وسوالو طالبانو ځان سره وړي دي. څو شېبې مخکې هم چې ما د سیمې د خلکو سره خبرې کړې دي، اوس هم په سیمه کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او سناته جګړه هم ویل کېږي چې رامنځته شوې ده. تېره ورځ هم په دغه سیمه کې جګړه وه او په دغه جګړې کې تېره ورځ هم یو تن ملکي کس دغه د بلابلوک ولسوالۍ په سیمه کې چې د هرات فرا لاره هم تېرېږي یو تن ملکي کس وژل شوی وو. او نن هم چې دغه لاره بنده شوې وه، موټران نه چلي، هرات خواته لاره بنده ده، اوس هم خلک اندېښنه لري. امنیتي خلک امنیتي چارواکو نیوکه کوي چې د دې غبرګون په دې اړه چټک نه دی. اوس هم هلته وسوال طالبان څه که څه هم ډېر کوشش وکړي چې د امنیتي چارواکو نظر واخلي، خو دوی یوازې د پیښو تاییدوي او وایي چې دوی په سیمه کې عملیات پیل کړي تر څو دغه سیمه بېرته امن شي.
دغه کوم 15 کسان چې تاسو وویل چې اختطاف شوي دي، د دوی په اړه معلومات لري چې دا څوک دي؟
لومړی معلومات چې موږ د البته د سیمې د خلکو څخه پوښتنه کړې او هغه مسافر چې د دې سره وایدا ملکي کسان دي، خو امنیتي چارواکو په رسمي ډول تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي. ګمان کې چې دا ملکي کسان او هرات ته د سودا او خرید دي مسایل لپاره په لاره کې چې د سیمې د موټران.
تاسو ویل چې په سیمه کې خال خال ډزې لا هم روانې دي، یعنی لاره لا نه ده خلاصه شوې، نو لاره بنده ده؟
لاره بنده ده او امنیتي چارواکي وایي چې دوی هلته عملیات کوي. په سیمه کې هم د دولت وسوال مخالفان پراخ شتون لري او تېر ورځ هم په سیمه کې لکه مخکې چې ما وویل جګړه کړې وه. اوس هم شېبه سره یادونه غواړم چې اوس هم چې ډېر وخت ونه شي، تېر ورځ ناوخته د فرا په ښار کې هم انفجار وشو. یعنې په مجموع کې ویلی شي چې په دې درې څلور ورځو کې د فرا امنیتي وضعیت اندېښنې وړ دی او خلک بیا هم زخمي پر حکومت او په چارواکو چې دې په امرنه ورته وکړي.
احمد شاه فطرت، مننه. و موریدل چې د فرا هرات په لویه لاره کې وسلوالو حمله کړې ده او تر اوسه پورې البته دا معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې ده، آیا دا طالبان دي او که نور کسان دي، خو حکومتي چارواکي وایي چې په دغه لاره کې خال خال جګړه روانه ده او دوی هڅه کوي چې دا لاره بیرته پرانیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار لو د ماشام تر پوری بیا ازادي رډو په منځني سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د یوې نوې ناروغۍ په اړه داسې نوې ناروغۍ چې په وروستیو کې په افغانستان کې د دې پیښې لیدل شوي دي په دې اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. خو اوس د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری باور څرګند کړی چې له ایران سره د اټومي موافقه عملي کېدل په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د سیالۍ امکان کمولی شي. ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو د جولای په 14مه موافقه وکړه چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې به پر دې هیواد د نړیوالو مالي بندیزونه لرې شي. جان کیری پرون په نیویارک کې وویل که دا موافقه نه وای شوې د دې امکان زیات و چې د سیمې نور هیوادونه هم د اټومي وسلو جوړولو هڅې پیل کړي. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته د جان کیری د دې خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زوی پر راپور کې
د امریکا د کانګرس یو شمېر مهمو جمهوري غوښتونکو غړو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه په سیمه او نړۍ کې د اټومي وسلو جوړولو لپاره سیالي رامنځته کولی شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون دغه ادعا رد کړې او ویل
I am absolutely convinced totally that the threat of
the Darlaram che da de gwash che da manzani khatiz nur hiwa duna ba dachmi waslo tur la sakawlo hati wakri da de mafqi pa nashtwali ki ziyatu da John Kerry po ina ka che de Iran da hugu bandizuno prata che pa mafqa ki ya da wana shawi khpul ya chmi hati jari satali wai da de imkan der wuche Saudi Arabistan Misr hata Kuwait aw da simi yashmir nur hiwa duna warta kar wakri
if the Arab world is looking at an Iran
John کری وای عربی نړۍ به د داسې ایران په لیدو چې له څارنې او تفتیش او حساب کتاب پرته فعالیت کوي ذخیرې ساتلې دي او د یورانیمو غني کولو ته ادامه ورکړي نو دا امکان ډېر و چې هغوی هم ویلي وای چې د ځان دفاع لپاره ورته کار وکړي. جان کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه به د منځني ختیځ د کړکیچونو چارو په سمولو کې ډېره مرسته او له ایران سره د ممکنې بلې لانجې مخنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم ډاډ څرګند کړی چې دا اټومي موافقه به د اټومي وسلو له جوړولو د ایران لاس لنډ کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه نجیه سپای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن د خبرونه ځنګړې شوې کانګو ناروغي ته چې ویل کیږي ډیره یو خطرناک ناروغي ده او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه د دې ناروغۍ لس پیښې دوی سره ثبت شوې چې اته کسان ترې وژل شوي دي. روغتیایي متخصصین وایي چې د دغه ناروغۍ ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی او د سترګو سوروالی، همدارنګه د ستوني درد هم نښې دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په سټډیو کې د انتانی او ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل راسره دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه صفای صاحب، او زه هم خپل سلامونه ستاسو د رادیو له څپو څخه ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې په دې خبرونه کې لکه تاسو سره یم.
ډېره زیاته مننه دوستانو. ډاکټر صاحب، سهیل به د خپرونې په سر کې د کانګو ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکړي.
د تاسو په اجازه زه غواړم چې دا ناروغي په اړه چې اکثرا په افغانستان کې اوس پیښې زیات شوې دي او خلک په ویره کې اچولې دي او د امر روغتیا وزارت لکه څنګه چې تاسو وویل هغه پیښې چې څېړل شوې دي لس پیښې تر اوسه د ناروغانو لیدل شوې دي چې اته پیښې دغه څخه فوتي پیښې وې او هغه ناروغان وژل شوې دي او له منځه تللې دي بدبختانه. نو دا ناروغي د پخوا څخه پېژندل شوې ده او د دې ریښې تقریبا 1900 سلوختم کال ترازی چې په هغه کال د اوکراین د سیمې د کریمیا په ټاپو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ولیدل شوې او وروسته هغه څخه په 1956 کال کې د کانګو د مملکت په نامه د یو سیمه د شپږ کې د دې پیښې ناروغۍ لیدل شوې دي او د دې پیښې لیدل شوې. نو د دې خاطر دا ناروغۍ چې په دې کې تبه وي او په دې کې وینه د وجود څخه بهیږي د دې د کریمیان کانګو هیموراجیک فیور فیور یا سی سی ایچ اف او یا په خلاص ډول په افغانستان کې د کانګو ناروغي وایي اصلا یو ویروسي ناروغي ده او دا ویروس چې د حیواناتو څخه د ځینو وړو وړو ژو په واسطه باندې شغه ته کنه وایي په دری کې او وړو وړو ژوندکي دغه په واسطه باندې انسان ته انتقال مومي او دغه ویروس چې د حرارت مقابل کې مقاومت لري او د تقریبا شپږ پنځوس سانتیګرید درجه کې د نیم ساعت لپاره د ژوندۍ پاتې کیږي اما د ډوډۍ د پخولو او مثلا د غوښې د پخولو او همدارنګ د شیدو د تودولو په واسطه باندې له منځه ځي او دا په ډېر اسانۍ باندې کولی شي چې د حیوانات څخه انسانانو ته انتقال مومي او پېښې کله ناکله په نړۍ کې مختلفو مملکتو کې لیدل شوي دي او اکثرا په آسیایي هیوادو کې چې افغانستان پای کې راځي پاکستان ایران او هندوستان په دې کې اکثرا ناروغۍ د همدې ډول لیدل شوي دي مګر په سحکل کال باندې د سی سی ایچ اف او یا د کانګو د ناروغۍ یا د کانګو د تبه د کوم نښه نکانش دی په افغانستان کې ناروغان کې ولیدل شوی او د کې هغه په همداوست انتونی روختون په بسر کې مریض موږ لرو چې هغه ترمن لاند او ان شاء الله په سورز کې به هغه د ترمن څخه روغ رمټ رخصت شي.
یو اوریدونکو به وخت لو چې دوی کومه پښتنه لري. السلام علیکم.
له احترامات وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته تاسو ته او د ټول کارکوونکو ته ډاکټر صاحب نن دمه د پښتنه د چې کوم مرز تداوی د ولایتونو په سطح باندې کیږي او کچېر د په دوه مریض باندې څوک مصاب شي تر څو ورځو پورې که ډاکټر ته ورسېږي دا د
دې ناروغي لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل په افغانستان کې وو سسپیکټ دی پیژندل شوی نو د دې لپاره هغه کوم خاص اهتمامات چې باید په نظر کې ونیول شي لکه څرنګه چې ما خو ویل شو دا یوه ویروسي ناروغي ده او د دې لپاره خاص اهتمامات باید په نظر کې ونیول شي چې صرف په کابل کې د انتونی روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري او په ولایتونو کې د هرات ولایت کې انتونی روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري مګر که چیرې په دې ناروغي باندې څوک اخته شي یا د دې نښې نښانې چې وروسته په ونیوږي ګوده پکې ولیدل شي نظر ته زر د عام روغتیا د وزارت دغه د اړیکو د ساینس سره باید تماس ونیول شي او باید د ناروغي په اړه باید ورته وویل شي او دوی بیا خپل امکانات په کار واچوي او ځان به حتما هغه ځای ته چلته تداوي کیږي هلته انتقال وکی او د دې پرتو ځان شته پولایت کې کوم خاص احتمال مازه فکر نکم تر اوسه پورې د عام روغتیا وزارت په دې باندې توانیدلې وي چې په ولایت کې د لپاره خاص ځینې مهیا کې مګر په دې اړه هڅې روان دي او په دې نږدې وختو کې به د ولایتونو په سطح باندې د لپاره احتمال په نظر کې ونیول شي او بل دا خبر شي ته څو وخت پورې مثلا کولای شي د ناروغي د څخه سړی ژوندې پاتې شي مثلا د مشکل زیات ورپېک نکي معمولا دا ناروغي چې ده دا د دیوس خطر درې ورځې پورې کله چې کنه د کنه چې هغه یو وړوکی موجود ده دغه په واسطه باندې څو کوچ چل شي نو د انسان وجود ور داخلي او تر درې ورځې پورې د نخ نه خانه په وجود کې راځي کیږي نو کچره تب مثلا سر درد او د عضلات درد او همدارنګ د سترګو درد او د سترګو سوروالی دلبدی او سفراغات او د سونی درد دا ټول یو ځای ولی در شي نو دا کس باید حتما روغتون ته مراجعه وکړي او هغه باید د دوی لپاره د وینې ټیسټ ورکړي او د وینې په ټیسټ کې کچره د میکروب تشخیص شو نو ورسره خبر بیا هغه مسئول کسانو ته راپور ورکړي او هغه به ان شاء الله غم وخوري.
سلام علیکم تاسو ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم. علیکم سلام مهرباني وکړئ.
دا مریضي په باره کې ما و چې دا سره کوم مریضي ده د دې وقایع سره کوم کې دا خلک او کزه د حیوانات سره سره کال دي د چرګان سره د پسونو سره د دې وقایع سره کوم کې او که څوک په دې مریضي اخته چې سره کوم پوهیږي د دې تشخیص چیرې کیږي دغه تر څه چې بیا انسان د بینه باسي.
له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکې مې په نیو کې
د اخته صاحب د پښتنو په څو کې باید اوسه ما چې لمړی زوړم دې په اړه یو څه معلومات ورکم چې دوی د ذهن په کې روښانه شي دا ناروی کله شته چون چې نوې پیژندل شوی ناروی په افغانستان کې نو د دې باره کې معلومات هم کم دي او دا څو مرحلې لري یو دا چې هغه مرحله ده چې میکروب په داخل د وینې کې شته او تر اوسه نه کې نه دی ورکړي او بل داس مرحله ده چې تر اوسه خونریزي یعنی کوم د وینې زیات یا د وینې راوتل د وجود څخه چې هغه صورت نه دی نیولی او بل مرحله ده چې هغه بیا وینه بهیدنه پکې وي او چې هغه به ډېره لنډه مرحله ده نو په اول کې کله چې دغه ویروس د حشره په واسطه چې کنه ورته وایي هغه وجود ته ورداخله شي نو تقریبا یوه یا تر درې ورځې پورې په دې کې نښې نښانې نه لیدل کېږي. په ځینو ناروغانو کې په اوله ورځ او په ځینو ناروغانو کې په درېیم ورځ او کېدای شي نهم او دلسم ورځې پورې دغه نښې نښانې همداسې پټې پاتې شي. او په دې حالت کې بیا وروسته د هغو څخه ورو ورو ځینې نښې نښانې رامنځته کېږي، مثلا ډېر سردرد شدید رامنځته کېږي او تبه رامنځته کېږي، تبه شدیده وي او لرزه ورسره رامنځته کېږي او همدارنګه د عضلاتو درد رامنځته کېږي چې لاس پکې ډېر درد کوي او د شا عضلات شدید ډېر درد کوي، د ستوني شخوالی رامنځته کېږي او د سترګو درد او د روښنایي څخه ویریږي. یعنې ګروپ یا روښنایي ته د ناروغان نشي کتلی او دغسې خپلې سترګې پټوي او زړه بدوالی او همدارنګه د ستوني درد رامنځته کېږي چې وروسته یې څخه بیا مخ او همدارنګه ستونی په دې کې سوروالی رامنځته کېږي او د سوروالی ورو ورو ډیریږي او تقریبا د درېو څخه تر شپاړسو ورځو پورې د حالت ادامه پیدا که او فشار دم ناروان چیتی که چیر دست رو نکنه کانه پی که ولی دل شی نا داید بزار ما دا شکمن شی او رفتون دم راجعه و کی زکا شی دیواز خط دره و رز پوره که داشت بیوینه که دا میکروب ثابت شی.
اجمال لنگرهر ولایتنا، السلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام، میره بنی اوکی
سلام علیکم سلام. اول خود اصلا سیت داویم چی اغش میره من تبایدوی چی تفکیو یاد چی لاش میره د امیر روغتیا سره تماس نیسي په داسې نښې چې ورته ولیدل شي که نه هغه شمېره که مونږ ته ووایي او بل داسې ده اوس دا تکلیف چې دی ډېر زیات عام شوی دی، بلکې په طبیعي عمر کې خو نه پوهېږم چې هغه به همدا کانزو تکلیف وي او که دا به نور زمونږ په ځای نه چې دا لکه اسادي تبه او زړه بدوالی دا ورسره بیا بوځي دغه ته شخانې ته بوځي هلته بستر شي او خو زه بعضې سیریمونه او دغه چې ورته دغه کي نو خدای خس دا کانزو تکلیف وي او که بل شی به وي.
د دورور د پښتنو خطوه کې باید اوس هم چغه شمېرې چې هغه د عام روغتیا پورې ارتباط لري، معمولا نظر په ولایت باندې فرق کوي او د هر ولایت هغه د عام روغتیا ریاست خپل خاص شمېرې لري او د یوې شمېرې په حساب باندې دوی نشي کولی مثلا دغه مشکل حل کړي. نو دوی دغه نږدې کلینیک کوم چې د دولتي کلینیک ته هغه ته مراجعه وکړي او دا شمېرې د هر ولایت په سطحه باندې، د هر ولایت د عاجل روغتونو په سطحه باندې او د هر ولایت هغه د معلوماتو په سطحه باندې فرق لري. نو یوه داسې خاص شمېره دوی ته نشته چې مثلا دغه شمېره ده او دوی د تماس ونیسي او کلینیک روسیه څنګه ته ورشي دولتي ته او پښتنه ځنه وکړي ان شاء الله غي به لست شمیرو پلاس کې ورکه ځکه چې دا یو پروګرام ده او غواړي چې دا ناروغي لمنځه یوسي. اول په دې ارتباط باندې چې دوی وایي چې زړه بدوالی مثلا ځینې وخت اسفراغات او اسهالات او دغه رامنځته کوي او هغه ته بیا سیروم ورکوي او هغه جوړیږي، باید یوه خبر باید وکړم چې دغه ناروغي چې کومه ده، دا باید د هغه غذایي تصمیمات سره فرق وشي او هغه چې د میکروب په واسطه باندې کوم وخت میکروب هضمي سیستم ته ننوځي او دغه سره اسفراغات او دغه سره مثلا ځینې وخت تبه او کله تبه نه وي، دغه سره باید فرق وشي که چېرې په یو عادي سیروم باندې دوی ښه شي او اسفراغات مثلا ودرېږي او مخ یا مثلا ستونه دغه درد ونه کړي او د ستونه عضلات شخ نه وي، نو په دې حالت زه فکر نه کوم چې هغه به د کانګو ناروغي وي او یا سی سی چف وي، هغه به یو عادي تسمم وي او غذایی تصمیم بوی او د ډاکټرانو مشوره باندې ان شاء الله هغه حل شي او کچیره د نخ نه خانه چې ما ویل چې دا پکې ولید چې نو ډاکټر سبانو په خپل دوی ریفر کی او دوی به هغه عاجل او هغه مهم کلینیک ته چې د دې لپاره جوړ شوی دغه ته به انتقال کی.
دوستان و یادونه کو چې نن د کانګو ناروغي په اړه غږیږو او په استډیو کې ډاکټر صاحب عنایت سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. یو بل اوریدونکو له فرانا، السلام علیکم.
زه مریض یم درد کې او څنګه دردم درې پښه یم سریز
دا ناروغم څومره ورځې کې داس مشکل لري؟
زلا فرض
کې ښه پنځه ورځې کې. آیا تاسو کوم کلینیک ته مراجعه کړې ده؟
یا
ښه تاسو داس وکړئ چې خپل ناروغ حتماً یو کلینیک ته یوسئ او هغوی به د وینې ټست نه واخلي او انشاءالله که چیرې دا ناروغي وي هر ناروغي هغه به تشخیص شي، خدای نخواسته که چیرې دا ناروغي وي نو د دې دپاره به خاص احتمامات ورته ونیسي او هغوی به هغه معتبر بله ښه ناروغ ته تاسو په خپل سر درمل مه ورکوئ او کلینیک ته یوسئ او انشاءالله هلته به د وینې ټستونه او نور ټستونه ورته وشي او دا به تشخیص شي. مننه.
ساسل نظر کوم کسان زر د کانګو په ناروغي اخته کیږي که په دې یو څه معلومات ورکړي؟
معمولا د دې په اساس د کانګو ناروغي او د سی سی ایچ اف ناروغي کوم چې د حیوانات څخه د میکروب حیوانات کې رامنځته کیږي او بیا د یو خاص ژوي په اساس باندې څنګه کنه ورته وایي په دری کې او داسې د هغه د چل په اساس باندې د حیوانات څخه د انتقال انسانانو ته او اکثرا هغه انسانان یا هغه کسان چې هغه د حیوانات سره زیات تماس ولري، وترنران قصابان وی او یا په مسلخونه کې کار کوي او نو د حیوانات سره زیات سرکار لري نو د حیوانات په غیټه مواد کې او د حیوانات په وینه کې او د حیوانات په ټول مایات د وجود کې وجود لري چې دغه سره تماس ونیسي او د دوی وجود انتقال پیدا کی نو دوی په دې ناروغي باندې اخته کی یو خبر پدې کې ډیر محمد ده چې دا میکروب کله چې په حیوانات کې رامنځته شي هغه نه ناروغي کی او په کوم خاص نه کنه نه لیدل کی نو اصلا د میزبان په حیث باندې عمل کوي صرف د میکروب په ځان کې ساتي او انسان ته انتقال وی نو په دې ارتباط باندې هغه کسان چې چوپانان دي او مالونه سره وی او هغه کسان چې قصابان دي په مسخونه کې کار کوي او هغه کسان چې په هوټل کې کار کوي کباب دغه شی جوړوي د وخت څخه ډیر تماس د وخت سره وی کنه او هغه کسان چې هغه صحی کارکنان دیدن ناروغان سره زیات تماس کړي او نو دغه کسان د دې په خطر کې زیات دي چې چون چې د اول د کنه په سبب دي د انسان وجود د حیوان څخه انتقال کوي بعد انسان څخه ډیر په اسانۍ بعد نور انسان ته انتقال دی شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کومه پوښتنه لرئ؟
اسد من مینان خار سه دسته د کټ په ټول دوستان سره سلام.
وعلیکم
السلام. په څنګه ده؟ دا د تر څه دی چې دا وجود انسان مزینه ځای کیږي. دا وینې له خلې نه راځي مثلا د دماغ نه راځي یا نور واغه د ډاکټر څخه نه توازی کیو او بل ډاکټر څخه ویل چې دا حیوانات نه حیوانات مثلا یو خدای غوا او څه دا شیان دي د نور مثلا مخې دا سپایو دا څه بده دی حیوانات نه هم څه ته کیږي او یو خدای حلال مال غوښه دی سره خو دې دغه څه دي نه انسان ته دا مرض پیدا کیږي دا د دې کې نه ډاکټر څخه نه
له تاسو مننه مې باندې ډاکټر صاحب
لکه ماش مایل دغه ناروغي شته دا څو مرحله لري اول د میکرو د پټې دوه مرحله ده چې په وجود کې پټ وي او تر اوسه نه کې نه خنل لیدل کی په لاره مرحله ده چې هغه د خونریزي څخه مخ کوي او دغه څخه چې وینه د وجود څخه ځای شي د حالت را مسه کی چې هغه ته به درد او دلبدي او سفرات او دا شنو او کله کله په حلق وینه را پیدا شي یعنی په لار کې وینه را پیدا شي او کله کله دا چې د مخ او د کوم غاړه شته سه سروالې رنگ پیدا کی او فشار چی شي او او رسیدې څخه یو بل مرحله راځي چې هغه د خون ریزه او یا د وینې د زای کېدو مرحله ده. دا مرحله اگر چې لنډه ده او ډېر زر رامنسکی معمولا کله چې ناروغي درې ورځې یا 15 ورځې تیر شون د حالت رامنسکی علاوه کدی چې پښتنه وکړه د وینې د کوم ځای راوځي معمولا د خولې کوم د داخلي قسمتونه چدی نو دا غزيات وینیکیږي او همدارنګه تجد لاندې ته پټو کې لاندې د کوم ځای شتل ته وینې راټولې یا د یو داغ په شکل باندې پیدا کی چې هغه ته پټیشاوي او د یو ال 2 میلیمتر په اندازه باندې دغه بیا لویږي او ته تخرج لاندې دغه ځایونه او همدارنګه ته سینو لاندې دغه ځایونه نو هغه ځای شغل ته پچکاری وشي او هغه ځای شغل ته تورنکت یا هغه ځای شغل سیروم تیروي په وخت کنه لاس کلک تړي هغه قسمتونه نو د وجود اکثر قسمتونه چې جلد پکې راځي او داخلي قسمتونه د هضمي سیستم او د خولې د داخلي قسمت شته پدې کې د وینې زیات زیاتیږي او د کولشی په غایته مواد کې کله شي نزایشی او همدان په ادرار کې شي نزایشی یعنی دغه رنگ تغییر کوي یا د دې رنگ هم تغییر کوي او ځینې وخت په سترګو او په غوږونو کې کله شي د وینې زیات رامنځشیان د وجود د ټولو برڅخه وینې زای کیږي چې بیا ډیر شدید حالت او د بیا اختلاطات ورکوي او مریض کې د شغله مرشي خو هم د زابل ولایت تشکیل
ولسوالۍ څخه پروتوکول
کې محترم ډاکټر صاحب السلام علیکم. السلام. تخسیب مهرباني وکړئ
محترم ډاکټر څنګه ده؟ سدا ناروغي د افغانستان په کومو ولایتو کې ډېر ده او موږ کولای شو چې په معاینات عام لابراتوارو کې وکړو او که موږ خاصو لابراتوارو ته ځو او بل کله چې په دې ناروغي باندې انسان اخته شي ټول مخکې مخکې څه کارونه باید پر کار واچي یعنی څه وکړي او په دې هکله کوم څه جواب راکړي له دې خبرو
توخی صاحب پښتنه او کذاب کوم ولایت کې معمولا خاص ولایت د پرتورس نه تر شوی خو هغه پیکا چې سور از مخه د افغانستان د هغه سیمو څخه چې د مرکزی سیمو د څخه یو مریض پاکستان ته لګول شوی و پېښور خورته او بیا هلته درمل نوی شوی بیا تللی و اسلام آباد ته بیا به درمل نوی شوی بېرته راغی کابل ته اوس انتونی په روغتون کې بستر ده اوس ته درمل لاندې ده نو دا د هغه پېښو څخه چې راپور ورکړ شوی دی او د هغه پېښو څخه ده خاص ولایت او خاص دا سیمه چې په هغه پورې کوم ارتباط لري هلته نشته مګر په هغه سیمه کې چې هغلته د حیوانات سره زیات تماس وي مثلا رمې ګلې د شپې کې ډېر وي او د حیوانات محصولات څخه زیات استفاده کې معمولا د افغانستان مرکزي سیمې دي او د افغانستان د شمال سیمې دي نو په دا کېدای شي هغه ځای کې چې هلته مثلا د څړول سیمې زیاتې دي او حیوانات زیاتر د هغه د محصولات څخه استفاده کوي او کورنۍ خپل ژوند پرې تېروي نو په هغه سیمه کې دغه ناروغۍ د خپرېدو احتمالات زښته ډېر دي نو ځکه دې ته زیات تشویش ده چې هغه لرې پرتې سیمې چې هغه د مرکز څخه لرې دي باید د پیغامونو په حساب باندې چې دغه نننۍ خپرونه هم په دې کې رول لري د دې خپرونې په حساب باندې باید هغوی غوږو ته ورسول شي چې د حیواناتو څخه زیات تماس او د حیواناتو د محصولاتو زیات تماس او د حیواناتو سره مثلا د لاړو د هغه د وینې سره زیات تماس کولی شي داسې ناروغي رامنځته کړي خاص ولایت په دې کې تر اوسه نه ده ذکر شوی مګر د افغانستان په هغه سیمو کې چې هلته مالداری ډیره ده د ناروغۍ کې دی شي زیات شي او کې دې تشخیص معمولا مختلف معاینات ورته وجود لري چې په عام او کلینیکو کې فکر نه کوم چې تشخیص وشي د دې لپاره یو معاینه چې هغه د پی سی آر وایي چې هغه قیمتي معاینه ده او په خاریاتو کې معمولا په مرکزونو کې امکان لري چې وشي او د دغه چون چې ویروسي ناروغي ده چون چې ویروسي ناروغي ده او ویروسي ناروغي معمولا قیمتي ماشینري ضرورت لري چې پی سی آر په کې راځي پلمر چین ریاکشن شد د افغانستان په ځینې مرکزی روغتونونو کې شاید وجود ولري یده پاسه تشخیص صورت نیسی مګر د دې نه کې نه کنه په اولین شی دی چې ډاکټر مشکوک کیږي او د دې وینه کې دی چې تاسو معتبر لابراتوار ته واستوي او د دې کار د دولت پر وړاندې او د هغه کسان پر وړاندې چې امکانات لري
نور احمد له ارزان قیمت نه السلام علیکم مننه مهرباني کوم پښتنه لري
پښتنه خدا د یو مرده پر ارتباط باندې زنانه ده د موږ اولي سب ده د سوره د تقریبا هغه کبه کې د لږه سره دانه شانتم په راپورټ کې د شنو دلمو او د ژړ بدواله مو بیا دلته یو شپانه ته یو وړ انتقال کې د انت ورته د صدا شرې نه د شرې په سختو وی او کته بلته وای نه کله شي د شرې کې د غاډي کانګو مرجي او بل پښتنه دا د څنګه کول شي چې دنه مخنیوي وکړي
ا دې
نو دا څه څه کده ماره موږ طرف یاد خپل درس موږ ته وو خو هیڅ دې په چټک کې نه او موږ کله به سره تماس نیولای شو یا مشوره ورته کوي
دا کوم ناروغي چې موږ نن خبر وروند کوو د کانګو په نوم باندې یا د سیسی چې په نوم باندې شنو میږي دا ناروغي زفر کوم پکې د سری دانه په وجود نه راخیږي صرف د وجود یا د پوچوکی قسمتونه یا د جلد هغه د سو حالت راځي چې هغه تقریبا ته پوچوکی لاندې وینه راټولېږي او لکه ټوکی دلې حالت داسي وي او همدارنګه رنگ لک تغییر وي او د خونریزي چې معمولا په غوږ کې په سرګو کې او همدارنګه په خوله کې رامنځته کیږي مخالطات چې د سرخکان او د سو حالت نوي او د سر فرق لري او کچېره د احتمالات سرخان ته ونیول شي نو کېدای شي هغه سرمند لاندې شي او هغه خشي مګر د کانګو نارغي کېدای شي په فکر خوب یاد هم د یو دولتي روغتون سره تماس ونیسی او مشکل درته مطرح
یو ورځ و مونږ دواړه په سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولي کې کو ستا پسترګو کې چور شوم د جهان مې واړ پرې کو یو ورځ د شام مېرمن وې زيواز ستا پچاو پچنو ستا بندی و بدستر گو نپناوام یو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس گو بوڑی لده دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاو تو